درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخوانی نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر وو رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $5 میلیونه جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړی دی او له دې ډلې یې غوښتي دي چې د اسرایلي یرغمل شوي کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 8 پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشي کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې امله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اوریزه کرکټ جام لومړی لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، ومو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه، او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا ډنډر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 22مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل وه. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات ور ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي، چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې څه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات څه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ دغه نمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي، دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کېږي. دا چې شي دي په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چوکې وده او نمو وکړي. چې دا څه شي دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی، د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی، تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي. هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو، چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. راځو د لرګین جوړښت، که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تېر شوی وي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو، موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی راځو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ، او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجراتو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي، او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي مخنیوی کوي. او بل راځو داخلي برخه چې ده. داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري، او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو، درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی. مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څنګه چې موږ مخکې غوټي وپیژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کېږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایي. پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنې دا چې ده دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چې د موادو انتقال صورت نیسي. بل لازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندۍ چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې پاڼه چې ده خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري. ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوه متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصې وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړئ او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړئ. او دریم سوال، د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصې وي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شرح لاس اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ سلرم سفر کې دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلویښتمې صفحې څخه تر پنځه څلویښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسر به موږ او تاسو د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسو وایي. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دې چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبار او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنتریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار بې حصه کوي، هغه برخه ور بې حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګ انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي، د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چشکی سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. همدارنګ دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کومې هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایي دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخلیږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه هګۍ چې کله وچه او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلي، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغۍ، د نسناسي ناروغۍ، همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوش پېښه سوي دي، چاچا پېره سوي دي، چې دغه پوش چې دی پروټیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ را دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي، چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته، همدارنګه مژي، معده، کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي، حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی، هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه، د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي، او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ، او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته دغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وختونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفحې څخه تر 23 صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدېږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کېږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدېږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجېږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجېږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دا یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چیوی چی دی؟ د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولي جوړ شوي، کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه درېیمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تش بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې څه ویدي نشلیدلی دي. ورپسې راځو بولي مجرا پېژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کوم تشې بولي چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجېږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې دي کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکه مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دي په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې د زو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتې ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وښ چپ چې دی اخیرنی برخه یومانه د جوړښت سنت وړه وشته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه ته پلوی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کیږي چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وینجریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویش ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت دا کوم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه لګنچې چې کیږي خالي کیږي خپل ویس کې چې کیږي خالي کیږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مسانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مسانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کیږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکترونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره چې کیږي خلاصيږي مګر بهرني سفکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېر وخت چې د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې د کم کلسیم میگا د غدي مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سي په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درامسته کې دوه لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټې دوه لامل کې کیږي. از ویني واس چې دې دې د تشو بول سره کچيري کوچني اوس تشو بول سره یو ځای چکر خارجيږي. کچيري د دیغاتو اوسې ځینی وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د ویني بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او کچيري مثال ډېر غټو اوسې هغوی نسي کولی چې د چیسي د حالبینو لاره خارج سي، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چی سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کیدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کیدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې کې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سترې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر اوس به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کیږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کیدلی سي او حتی کیدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو توراتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي، اولته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي، چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسیږي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتما چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتما اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کیدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کیږي کیدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ تاسې نن ورځې موضوع په اخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنه غلاس د لسم ټولګي وش په جمله واسطه نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پات موضوع چې هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونو چې هغه مو پیژندل د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې او همدارنګه په دې هم پوښتلو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسې درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر د پنځلسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه وروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایډز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د وینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملې ته ارسو یا د کوم ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان لپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه لپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسې پر جلد باندې دا کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزه دی، چې دی کله چې یو میکروب غواړي مداخله وکړي، د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دوغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کیږي. او خپل چې دی موږ وایي د خوله چې دی هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غواړي حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لذا زه منځم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خطه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خطه سوله د میکروب داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي چې په دې ځای کې هغه کمی مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ ویني جریان تغیر نسی دا غزای د باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش واسطه باندې کو. ورپسې راځو د پوستکي ورسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشه ده. مخاطی غشه چې ده دا هم د مثال موږ د رقم زموږ داخلي سیستمونه چې دی د هاضمي سیستم دی تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شت چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسناک جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې بکتریا په دې باندې ونښلي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړکی. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله بکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزه د لارې چې کې انتقالیږي دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معده چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دي د مخاطر غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځ ته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمی زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې شي راټول شوي وي مخلوط شوي چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 8 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د غوسه جنګیږي کیږي زموږ د بدن د حرارت درجه لوړېږي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ شي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل واده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم تزان رسوي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راولي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړېږي.